د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د روانو چارو په اړه خبرونه، راپورونه او دوه اونیز پروګرامونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د ایساف په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي هوایي قوت د پوځي عملیاتو اساسي نه ده، او افغان ځواکونه له دې پرته هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات کولی شي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې دوه تنو چې چاودیدونکي مواد په ځان پورې تړلی وو، نن په پیښور کې د دولت د سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ په دفتر په مخه کې ځانونه والوزول، او په عراق کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې د عراق اسلامي دولت د دې هیواد په شیا میشتو سیمو کې د پرنیو خونړیو حملو مسؤلیت واخیست. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته وړاندې کیږي. له هغه مخکې قسیم سلامل د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د همدې کورونی خبرونو سرټکی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي له حکومت غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ډاډ کړي. راپورونه ښیي چې په دایکندو کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، او ټاکل شوی ده د ناتو د غړي هیوادونو د دفاع وزیران د رواني اونۍ په پای کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. بشپړ خبرونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس خبرداري ورکړ چې د 2014 کال د انتخابات په محل به په ناامنو سیمو کې د رای صندوقونه کښې نږدي. فضل احمد مانوي نن له خبریالانو سره په خبرو کې د شفاف انتخاباتو لپاره سراسري امنیت مهم وباله، او وی ویل امنیتي ارګانونه باید په دې اړه اقدامات وکړي.
جایی که امنیتش تامین نباشه صندوق رایگیری اوجا نمیگذارم.
با کومزای که چه امنیتی نوینیول شوای حال تا در رای ورکولو صندوق نه اقدم. امنیتی مسئولین مکلف دی چه در رای و در مرکزونو امنیت ونیسی، زما در کارکوونکو امنیت تین کری، در رای ورکوونکی امنیت تین کری، او در کاندیدانو امنیت ونیسی.
شغل مانوی زیات کړه چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د رای ورکولو د مرکزونو لیست له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه ترسره کیږي. د دایکندي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې له نن سهار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. جګړه سهار هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو د سیاسنګ پر امنیتي پوستې وسلواله حمله وکړه. د دایکندي د امنیت قمانداني د امنیت عامر سمونوال محمد اسف ازادي رډو ټول چې په دې جګړه کې تر اوسه پورې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي، او یو وسلوال او دوه پولیس ټپیان دي. ټاکل شوی ده چې د ناټو او ایساف د غړي هیوادونو د دفاع وزیران د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د دې سازمان په مرکز بروکسل کې غونډه وکړي چې د بحث یو مسله به افغانستان وي. د افغانستان لپاره د ناټو د ملکي استازي ویاند ډومینیک میجلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دې سازمان لخوا د افغان ځواکونو پر روزنیز مشورتي او مرسته کوونکي ماموریت او د غرض د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او یو لړ نور موضوعاتو په اړه بحث وسي. په کابل کې د ناټو سازمان مسؤلین وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي هم ګډون وکړي، او د غونډې ګډونوالو ته به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. او وروستۍ خبر هم دا چې بامیان څخه راپورونه ښیي چې په دې ولایت کې د مدني ټولنې د فعالانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب دوهمې ورځ ته ورسېدی. دا کسان له ملګرو ملتونو غواړي چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي څو په کوټه کې د هزارګانو د وژلو مخنیوي وکړي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
نن دوه تنه حمله کوونکو چې چاودیدونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو، په خیبر پښتونخوا کې د دولت د سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ د کار په ځای کې ځانونه والوزول. دا خبره په پېښور کې د پولیسو د ادارې د بم شنډولو د څانګې مشر شفقت ملک نن خبریالانو ته وکړه. ښاغلي ملک ویل هغوی اول ډزې وکړې او بیا یې دوه تنه چې بمونه ورسره وو سیمې ته وردننه کړل. دواړو انتحار کوونکو ځانونه په بېلو ځایونو کې والوځول. اوس موږ د ژغورنې په عملیاتو بوخت یو او وروسته به څېړنې پیل کړو. د دواړو ځان وژونکو عمر د 20 او 21 کلونو په شاوخوا کې څرګندېږي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د پاکستان د دولتي ټلویزیون په حواله د 15 تنو د وژل کېدو او د 16 تنو د زخمي کېدو خبر ورکوي. ویل کېږي چې د پېښې ځای ته د خلکو پر تګ راتګ بندیز دی. په پاکستان کې د شیګانو ټولنې نن خبرداری ورکړ چې که مرکزي حکومت په 48 ساعتونو کې په کویټه کې د شنبه ورځې بمی حملې عاملین ونه نیسي، پراخ اعتراضي مظاهرې به وکړي. دوی هم داراس پریکړه کړې چې د اعتراض په توګه به د شنبه د ورځې په 14 کې د وژل شویو کسانو خاورو ته سپارل وځنډوي. د شنبه په ورځ په کویټه کې په بمی حمله کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل او تر 200 تنه زیات زخمیان شول. په پاکستان کې د سنی جنګیالیو سخت دریځ ډلې لشکر جنګوي دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په پاکستان کې به نن هم اعتراضي مظاهرې وشي. نن به په کراچي ښار کې عمومي اعتصاب، ښوونځي او دوکانونه به تړلي وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون دغه حمله په کلکه وغندله. په سوریه کې د بشري وضعیت د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ټاکل شوي کمیسیون غړی کارلا دل پونته نن وویل چې د دې وخت را رسېدلی تر څو د جرمونو نړیواله محکمه په سوریه کې د جنګي جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پخوانی پلټونکي نن خبریالان ته وویل چې د دوی کمیسیون غواړي نړیواله ټولنه وهڅوي تر څو په سوریه کې روان بحران د څېړنې لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. په عراق کې د القاعده شبکې سره یو تړلی ډلې د عراق اسلامي دولت د دې هیواد په شیامیشتو سیمو کې د پرونیو حملو مسؤلیت واخیستې. ډلې نن پر خپل انټرنیټ پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرونی حملې د عراق په سنیمیشتو سیمو کې د عراق د حکومت د مجرمانه فعالیتونو د غچ اخیستلو لپاره وکړې. د عراق حکومت د شیګانو تر نفوذ لاندې دی. پرون د عراق په صدر حبیبیه، قاهره او د بغداد په دوو سیمو کې په حملو کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل او نږدې 100 تنه زخمیان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا په مسکو کې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره ګوري. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د کرملین د یوې سرچینې په حواله وایي چې پوتین او ملک عبدالله به د دوه اړخیزو اړیکو د سوریې د وضعیت او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د انټرفاکس په حواله د دواړو لورو په خبرو کې به پر تجارتي، اقتصادي، پانګونې او د انرژۍ د تبادلې په اړه هم بحث وشي. د ارمنستان خلک نن د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. د دې هیواد جمهور رئیس سرج سرکسیان نن په پلازمینه یوروان کې د خپل رای تر ورکولو وروسته خبریالان ته وویل چې د ارمنستان لپاره د غوره راتلونکي په هیله یې رای ورکړی ده. د وویل مانند ارمنستان د راتلونکي د ارمنستان د امنیت او د خپل کورنوی او خلکو د شیګنې لپاره رای ورکړه. ارمنستان په 1991 میلادي کال خپلواکي ترلاسه کړه او د هغه رئیس په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو 5م دور دی. جمهور رئیس سرج سرکسیان د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره کاندید دی او په مقابل کې شپږ تنه سیالۍ ته ولاړ دي. داسې اټکل کېږي چې دی به په اسانۍ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره انتخابات وګټي. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز له مخکنۍ خبرتیا پرته خپل هیواد تستون شو. چاویز په سرطان اخته دی او تقریبا 2 میاشتې مخکې د عملیات لپاره کیوبا ته تللی و. د نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي، موږ نن بیرته مورنۍ خاورې وینزویلا ته ستانه شو. د خدای شکر دی او د خپل ګران ولس مننه کوم او همدلته به خپلې درملنې ته دوام ورکړم.
بیا هم سلام، قسیم سولملم را بولم. د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره په څوسترو شهرونو کې د هوا د حالت وروستی اټکل ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. د کابل د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه منفي 1، اسمان اوریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، اسمان برګ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 15، اسمان برګ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 15، اسمان نیمه اوریځ. او بلخره جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 8، اسمان برګ. او دورشت امکانسته لامل تیامو منانه کوم.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه پر راپورونو کې به ووري چې ایصف وای افغان ځواکونه د هوایي قوت له کارولو پرته هم د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کولای شي. خو دا نظریه د پوځي کارپوهانو له نظره څنګه ښکاري؟
زموږ کته معاشره ده موږ افغان هوایي ځواک نه لرو او که موږ سره امریکایي هوایي ځواک کومه کوي هغه جناب کرزی صاحب ته په موږ باندې درې او غواړي زموږ افسران او سربازان هلته مړه شي.
د بشری حقونو ځینې ډلې وایي چې افغان حکومت په خپلو زندانونو کې د شکنجې د له منځه وړلو توان نه لري. په پېښور کې د یو جګپوړي مقام پر دفتر د نننۍ حملې په اړه به هم معلومات درکړو. په نورو مسایلو کې وابوري چې د یوې نوې پریکړې له مخې د کونړ له ځنګلونو د خامو لرګیو نه بلکې یوازې له لرګیو جوړو محصولاتو ته د ایستلو اجازه ورکول کیږي.
پاغه مواد چې خام دي او داخل ته زی محصول نشته دي ا مواد په پاخه شکل باید لاړ شي په خام شکل هیڅ لرګي ته اجازه نشته دي.
د خبرونه پورسته برخه کې د لوبول میدان او د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. ایصف وایي چې افغان ځواکونه د هوایي قوت له کارولو پرته هم کولای شي په بریالي ډول خپل پوځي عملیات ترسره کړي. د ایصف ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هوایي ځواک د عملیاتو اساسي فکتور نه دی او په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي وینا ته درناوی کوي. ولسمشر حامد کرزي ویلي افغان ځواکونه له دې وروسته نشي کولای د عملیاتو پر مهال له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړي. خو امنیتي کارپوهان وایي د هوایي قوت نه کارول به د افغان عسکرو د زیاتې مرګ ژوبلې باعث شي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې مشت ایصف ځواکونه وای افغان عسكر د محل درنی وسلی لري او کولای شي د هوایي ځواک ته شپره ډاکه کړي. په کابل کې د ایصف یان ګونټر کارس د دوشمې پورس خبري اعلان ته ویل کچېره د پوځي عملیاتو طرحه او پلان په سمه توګه جوړ شي نو هوایي ځواک ته به هیڅ اړتیا پېښ نه شي. جنرال کارس وایل نړیوال ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ د نغښتو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي لورسيو خبرو سره موافق دي. خو دا چې څنګه به عملی شي په دې اړه د نړیوال او افغان چارواکو ترمنځ خبري روانې دي.
Clear assessment is that it will not hamper
زموږ دقیق ارزیابۍ دا ښیي چې د هوایي ځواکونو نه کارول به د افغان پوځ عملیات اغیزمن نه کړي. دا ټول په دې پورې اړه لري چې تاسو څنګه د عملیاتو پلان او طرحه جوړوي. که عملیات په سمه او پیاوړي توګه پلان شي د هوایي ځواکونو نه کارول به په نتیجه اغیزه ونه کړي. هوایي ځواکونه د عملیاتو لپاره مهم فاکتور نه دی.
ولسمشر حامد کرزي د تیر شنبه په ورځ په غونډه کې وویل له دې وروسته باید افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال له نړۍ والو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه ونکړي. ایصف وایي د ولسمشر هدف له دې خبرو څخه دا دی چې د عملیاتو پر مهال د ملکی کسانو د مرګ ژوبل کچاره کم شي. خو یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان په دې نظر دي چې د عملیاتو پر مهال د هوایي ځواک نه کارول به د دې سبب شي چې افغان عسکرو ته درنه مرګ ژوبل واوړي. جنرال عبدالواحد طاقت په ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل د ولسمشر دا خبرې له اوسنیو جنگي شرایطو سره سم نه دي.
زموږ کته معاشره ده زه حکومت غواړم موږ افغان هوایي ځواک نه لرو او که موږ سره امریکایي هوایي ځواک یا د ناتو هوایي ځواک کومه کوي هغه جناب کرزی صاحب ته په موږ باندې درې او غواړي زما 200-300 افسران او سربازان هلته مړه شي او خود په خود موږ اردو مورال هم راشته او پاکستان ته ملاسړلي وسپاره نو بیا مهرباني وکړه ووم سپاره.
له دې یوه ورځ وړاندې د ملي جبهې مشر او د ولسمشر حامد کرزي پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود په کابل کې خبريالانو ته وویل د هوایي ځواک په نه کارولو سره به وسلوال طالبان لا پیاوړي شي. ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغې د هوایي ځواک د نه کارولو خبره وکړه چې تیره اونۍ د کونړ په شګل ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې لس ملکی کسانو وژل شول. ولسمشر کرزي له دې وړاندې هم په وار وار له نړیوالو ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال پر کورونو د بمبارۍ د بندېدو غوښتنه کړې. خو داسې ښکاري چې نړیوالو د ولسمشر دې خبرو ته پام نه دی کړی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو ځینې ډلې د جمهور رئیس حامد کرزي د حکم چې وایي په کشفي او تحقیقاتي ارګانونو کې د تورنو د تحقیقاتو جریان پر ویډیوي کمرو ثبت شي په اوسنیو شرایطو کې ناممکن ګڼي. دوی وایي د هیواد توقیف خانې او زندانونه اوس مهال ډیر نور ضروري نواقص لري چې باید حل شي. کشفی او تحقیقاتی ارګانونو ته د ولسمشر حامد کرزي د حکم مقصد دا دی چې د تحقیقاتو پر مهال د تورنو د شکنجې مخنیوی وشي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې حکم عملي کولو ته په بشپړ ډول تیار دی. د دې تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقونو ځینې سازمانونه په دې باور دي چې افغان حکومت تر اوسه دا توانمندي نه لري چې په توقیف خانو او نورو کشفي ادارو کې د ویډیوي کمرې او داسې نور پرمختللي تخنیکي وسایل نصب کړي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې حکم هرکلی کوي، خو اوس مهال د هېواد زندانونه بندیانو ته د اوسېدو مناسب ځایونه او مناسب معیشتي شرایط نه لري او په لومړي سر کې باید دغه نیمګړتیاوې پوره شي. ده وویل باور نه لري چې مربوطې ادارې دي دا حکم په لږه موده کې پلی کړي.
من په نظر باندې دا ښه قدم دی، ولې د دې اندېښنه ده چې دولت به آیا په دې باندې وتوانېږي چې دغه مدرن وسایل د تحقیقاتي ارګانونو د څېړنیز ارګانونو په واک کې ورکړی شي. زموږ سره دغه اندېښنه موجود ده چې زندانیانو دپاره د استوګنې زندانونه نه لري، نو زه فکر نه کوم چې په ډېر زر او عاجله وخت کې به دغه وسایل چې ولسمشر هدایت کړی دی دا د دوی برابر کړی شي.
جمهور رئیس کرزی دا حکم د زندانونو د وضعیت د سیړلو لپاره د حقیقت موندنې د حکومتي پلاوي له سیړلو وروسته مربوطه ادارو ته صادر کړی دی. د افغانستان د حقیقت موندنې پلاوي وایي چې د کابل، هرات او کندهار ولایتونو په زندانونو او توقیف خانو کې له زندانیانو سره د مرکو له لارې دې نتیجې ته رسېدلی چې نیمایي دا خلک د مسؤلینو له ناوړه چلند او شکنجو څخه شکایتونه لري. بلاوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د ناوړه چلند او شکنجو لاملونو سره دی ژر تر ژره قانوني چلند وشي. د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس د حکم پلي کولو ته چمتو دی. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت کاملا دې ته تعهد لري چې هغه سفارشات او هدایات چې د مقام لخوا د وضعیت د بهبود لپاره شوي دي عملي شي. اوس تقریبا په زیاتو ولایتونو کې هغه نظرخرې پولیس سره دي تجهیزات لري، خو موږ په ټول افغانستان کې او په ټول نهادونو کې د پولیس دغه دستورات او هدایات عملي کړو. دې ته کاملا تعهد شته او امادګي شته.
د روانې لمریزې میاشتې په لومړیو کې یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د افغانستان په زندانونو کې د شکنجو راپور هم ورکړی دی. په دې راپور کې د وژنې او جنسي تیری په شمول د زندانیانو دولس ډوله شکنجې په ګوته شوي دي، خو د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی په زندانونو کې د جنسي تیری او وژلو راپورونه نه تاییدوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سوداګرۍ د اتاقونو لومړی مرستیال خانجان الکوزای وایي چې دوی د وزیرانو شورا او ولسمشر حامد کرزي څخه په کونړ کې د وهل شویو لرګیو نه د جوړو شیانو د انتقال اجازه اخیستې ده، او له دې وروسته هر څوک کولی شي چې له محصول او کومې ستونزې پرته جوړې شوې دروازې، کړکۍ، څوکۍ او نور شیان د هیواد نورو برخو ته یوسي. خانجان الکوزی چې نن په کونړ کې خبرې کولې، ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه پیل کړي چې د کوزی پښتونخوا سره د سرکانو ولسوالۍ په نواپاس سیمه کې یو تجارتي بندر هم پرانیزي. د دې موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو خبریال روحله انوري له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې. ښاغلي الکوزی د مرکې په پیل کې د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
کونړ کې خو زمونږ اتاق تجارت دی، کونړ یو خاص ستراتیژیک اهمیت لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې ډیر مهم دی. دلته ځنګلونه یو طبیعي بوټي دي، قیمتي او نیمه قیمتي کاڼي دي. دلته تجارتي ماحول دی. مونږ د پاکستان سره سرحد لرو، د نوآباد ساحه کې غواړو چې ترانزیتي لار هم دلته فعال شي. پاکستان سره د اپټاپ قرارداد کې ده، او د اتاق د کاروبار او د شکر سره د لیدونو په خاطر باندې راغلي. کونړ کې شکر الحمدلله صلح ده، اوس آرامي راغلي ده. په هر ځای کې خپل سوداګر چې په نورو ځایونو کې اتاق تجارت را دعوت کړو چې دلته سرمایه گذاری وکړي. او عمده خبره زما دراتک دا و چې په کونړ کې یو لوی پرابلم چې زمونږ د خلکو په مخ باندې وړاندې او هغه د قاچاق او د فساد زمینه مساعده کړې او هغه د لرګو مسله وه. دلته لرګي موجود دي او موږ دلته 200 وړې او غټې کارخانې لرو. په دې کې تقریبا 2000-2500 نجاران کار کوي، شاګردان کار کوي، او دلته د ورځې په سلونو دروازې او کړکۍ تولیدیږي. دې ته اجازه نه ورکول کېدله. په دې خره کې اتاق تجارت پیشنهاد وکړو کمیټې اقتصادي شورا وزیران ته. دوه هدف وو، چې یو د لرګي په قاچاق شکل لاړ نه شي، بل طرف دې پیدا شي خلکو ته د پخو موادو ته اجازه ورکړ شي، خامو موادو ته اجازه ورنکړ شي، خامو لرګو ته اجازه ورنکړ شي، بلکې دلته دا مواد پاخه شي او بیا د حیوانات په بازسازي او عمار کې ولګي. بلی، وزیرانو شورا د خپل مصوبې په اساس باندې د اقتصادي کمیټې پریکړه وکړله او هغه ته اجازه ورکړه د دریو کالو لپاره. دریو کالو لپاره موږ دغه فابریکې او دغه شیان په فرصت کې راشي، خلکو ته به کار پیدا شي، زمينه سایه ده شي.
پلاستون زدا او مخکې بچي دزنه لرګي وتل، هغه باندې محصول خستل کېده. اوس محصول معاف دي،
محصول په هغه موادو چې خام دي او داخل تزي، په هغه باندې قانونا محصول نشته، د قانون له مخې نه محصول نشته. اما کدا چوکي او دا شیان خارج تزي، خارج ته صادريږي، دا دروازې خارج تزي، په خو موادو په اساس باندې هغه ته تبن به د ګمرک دلاري نزي. مګر یو شی چې ډیر مهم دی، هغه دا دی چې شام مواد په پاخه شکل باید لاړ شي، په خام شکل هیڅ لرګي ته اجازه نشته.
لکه څنګه چې ولایتي شورا رئیس ویلي چې اکثره تجاران د لرګي په وهلو کې او همدارنګ په قاچا کې ککړ دي، د دې ضمانت څوک ورکولی شي چې لرګي به نه وهل کیږي تازه؟
البته دا یو ملي ماموریت دی، هم د سوداګر، هم د اتاق تجارت، هم د دولت، هم د افغانستان د خلکو، هم د شوراګانو، دا زمونږ ملي ماموریت دی. هیڅ کلم یو دشمن، یو سړی چې وران وسیته دی، وطن خرابوي، کاغه د بم په وسیته دی، کاغه د اقتصاد په وسیته دی، هم موږ اجازه باندې نه کینی. که د تجار په وجود کې دی، هم موږ اجازه نه ورکو. که د ولس په وجود کې دی، هم اجازه نه ورکو. او چې هر څوک دی، قانون د دې لپاره اشخاص او افراد مشخص کړی دی، دا هم د ولایتي شورا، هم د ولایت د مقام، هم د پولیسو او هم د سکتور خصوصي وظیفه ده چې دا تضمین کړي او دغه قاچاقبر چې ځنګل وي دې ته باید اجازه ورنکړي.
تشکر تاسو د نواپاس د لارې د خلاصولو خبره وکړله. په دې کې پاکستان څومره پرمختګ کړی دی؟ تاسو څومره پرمختګ چې دغه لارې ترانزیتي شکل ځانته وګورئ.
بله، دې لارې د زمونږ د پاکستان سره خصوصا د ناوګۍ سره او دا ډیره نږدې ده. په دې خاطر باندې دا اپټا په قرارداد کې هم راغلی ده چې دا لارې باید یو د تجارتي لارو نه، باید ترانزیتي لارې وي، په هغه کې شته دی او باید فعال شي. افغان لورې په دې باندې موافق دی، ګمرکات او همدارنګه بندروالي زمونږه چې دلته دا بندر فعال کی او دغه کې. مګر پاکستان طرف ته لازم ستونزې شته دی. د وزارت خارجي زوم دا خبرې جریان لري، زوم یې دواره مچې په ډیر دا فرصت مساعد شي چې دا کار وشي.
هغه خواته امنیتي ستونزې دي که نورې سیاسي او تجارتي ستونزې دي؟
بلې، امنیتي ستونزې دي. هلته یو سلسله امنیتي ستونزې دي او هغه لا تر اوسه پورې ترانزیتي مالونو ته نه ده مساعده. موږ په قلال قلال باندې د پاکستان سره مشترک اتاق لرو. په هغه سره په راتلونکي میاشت کې زموږ 14 کسه سوداګر چې د کونړ او د ننګرهار دي، هغه ځي پاکستان ته پېښور ته سفر کوي. خاد تاجران سوال تکینو، خصوصا دا مال په اول سکر کې زی، هغه باید مالونه چې د کونړ د فار راځي، هغه باید په دې لار باندې راشي، پاکستانی مالونه روسته به د ترانزیت د فار پکار کو.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستيال خانجان الکوزایوله ازادي رادیو سره په خبرو کې. افغان چارواکي وایي چې په روان کال کې به په زابل ولایت کې د یو لوی هوایي ډګر د جوړولو کار پیل شي. د دوی په وینا د بل کال تر پایه به هوایي ډګر چارې بشپړې شي او د 1992 کال په بودیجه کې به د دې لپاره پیسې ځانګړې شوې دي. خو دوی همدارز وایي چې د هوایي ډګر د جوړولو لپاره په مالی وجهو کې له یو څه ستونزو سره هم مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیل سره سم به په دغه ولایت کې د یو هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل کړي او د کال له پای ته رسېدو سره به دوی هم د هوایی ډګر خوندان شي. دوی وایي د دغه هوایی ډګر په جوړېدو به یو میلیون امریکایي ډالر ولګول شي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي چې که څه هم هوایی ډګر ته بیل شوي پیسې کمې دي، خو وایي که نورې هم پرې لګیا دي هغه به له مرستندویو موسسو او نورو ادارو څخه ورته پیدا کړو. دی وایي د هوایی ډګر په جوړېدو تر یو کال زیات وخت نه لګیږي. د ده په خبره د هوایی ډګر کچه او اندازه هم معلومه شوې ده، بس دې ته په تمه دي چې پیسې ورکول شي او دوی پرې کار پیل کړي.
یو میلیون امریکایي ډالر د دې زابل د هوایي ډګر لپاره ځانګړي شوي دي. ګور جناب وکیل صاحب، او ورسره مال پلاوی چې د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت څخه د تنه انجینر صاحبان هم زابل تشریف راوړی ده. تر لوره 1.5 کیلومتره ځغاسلی کا یان رنوی وجود لري چې انجینر صاحبان چې تنه نظر ورته دا باید موږ تر 2 کیلومتره یا 2.5 کیلومتره پورې وغځو تر څو وتوانی کو یو سټنډرډ میدان من سره.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمید الله خان توخی وایي چې هوایی ډګر ته بیل شوی پیسې د مالیه وزارت هم منلې دي، خدای هم د هوایی ډګر لپاره دغه اندازه پیسې کمې بولي. دی وایي په زابل کې د هوایی ډګر جوړېدل ډیر مهم دی او چې هر څنګه وي باید کار یې پیل او بشپړ شي. د ده په خبره د دغو پیسو لپاره یې هم په ولسی جرګه کې ډیر ناندرې وهلې دي.
زه خدای ته امید لرم چې په راتلونکي کال په شروع کې اندې په عمل کې موږ د میدان کار شروع شي. د کار پای خو تاسو پیژنئ چې څه وخت خامخا به دې کې لګېږي، ځکه چې د میدان کار ډېر اساسي ده. په هغه اساسي شکل چې جوړېږي یو څه وخت نه چې خدای بیا هم په وزارت پورې اړه لري، موږ به فشار ورباندې راولو، ولایت به فشار ورباندې راولي چې څونه زر کار شروع شي او څونه پر قراردادي به فشار راوسي چې زر پای ته ورسېږي، ځکه چې دا زموږ د خلکو هغه عیشت ضرورت.
په زابل کې تر اوسه هوایي ډګر نشته، خو اوس زابلیان هیله مند چې د هوایي ډګر له جوړېدو وروسته به یې نه په لویو لارو څوک له موټرو کته کوي او نه به هم اړ وي چې لنډو ځایونو ته ساعتونه ساعتونه په موټرو کې مزلونه وکړي.
د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اورېده چې وایي په زابل ولایت کې د یو لوی هوایي ډګر د جوړولو پلان شته. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې اوریدای شي. پریږدئ چې ځوان نجونې د لوړو زده کړو لپاره خپلې رشتې په خپله خوښي کړي. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي:
زه غواړم چې ادبیات ولولم، فامیل له خو نه ماته وایي چې نه ته وایي حتما طب ولولې، خو مګر کوم پرمختګ زه په ادبیاتو کې کولی شم، زه نه شم کولی شي هغه مثلا طب برخه کې وکړم.
د دوی خبرې تاسو کولی شئ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې واورئ. د پروګرام د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. خو له هغه مخکې، د خوست محبس یو شمیر بندیان له عدلي او قضایي چارواکو شکایت کوي چې د داخلي امنیت پر ضد په جرایمو کې د لاس لرلو په تور پرته له کره شواهدو او نورو اثباتي مدارکو په بند محکوم شوي دي. د خوست والی هم وایي چې تیر کله حقیقي مجرمین له محاکمې پرته برات پیدا کوي، خو هغه څوک چې مظلوم او بې وسی وي په شپو شپو په بند کې وخت تیروي او څوک یې پوښتنه نه کوي. نجیب الله الوخیل دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړلې.
د خوست په محبس کې یو شمېر زندانیان چې د سیاسي جرایمو په تور نیول شوي وایي چې د عدلي او قضایي ادارو ځینې کارکوونکي د خپلو شخصي غرضونو په خاطر چې په هغه کې بډي او اداري فساد هم دخیل دی، پرته له دې چې شواهد او د جرم نور اثباتي دلایل موجود وي، په بند محکوموي او په دې توګه د دوی په حق کې ظلم کیږي. خوست محبس کې یو زندانی چې له 2 کلونو ډېره موده یې په بند کې تېره کړې وایي چې دا ډول بې انصافۍ د دې لامل ګرځي چې له حکومت او ولس ترمنځ واټن او فاصله لا زیاته شي.
ثبوت نشته، هیڅ شواهد نشته. اخر کې سرندوال ماته دا وایي تحقیقات کې چې دې تا ګوتې په دغه باندې لګېدلې، د کمپیوټر دا خودلې ده چې تا ګوتې په بمونه لګېدلې، دې تا ګوتې باروتو سره لګېدلې، دې تا ګوتې کیمیاوي مواد باندې لګېدلې. قضا او سرندوالې د دغه مفسد او اغراض په خاطر باندې د ولس او د وطن د دولت ترمنځ فاصله هم دغه راوستلې ده. کنه دا بیعدلی، بی انصافي، خالد تش په نامه باندې او څوک رانیسته. نه شواهد نه ثبوت نه وشو غته بس جیل ورکاوه.
د عزت خان په نوم یو بل تن زندانی هم وای چې پرته له ثبوت او شواهد یواز په دې تور چې تاسو د بمونو ولایاست پاته کاله بل محکوم شوی دی.
زه خو بزور کی وم سره د بل ملګری دکونه کې نو سو بس سار مخې پټ ور وینی ولم نو را ثبوت شواهد چې نه وست نو رې سن دی لې چې بس بمو ولای بمونه مخې خول.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی هم منی چې پدې او قضایي ادارو کې د ستونزو له کبله حقيقي مجرمین له محاکمو هیڅ ویره نه لري، خو هغه څوک چې مظلوم او معصوم دي او د یو بل په توتیو او د سسونی ولکېږي پشپوش په زندانونو کې پراته وي او څوک یې پوښتنه نه کوي. ښاغلي نعیمی اندېښنه وښوده چې په دې ډول کړنو سره به خلک له عدلي او قضایي ادارو مخ واړوي.
ظالم، غاصب، قاتل، اختطافچی هغه ډېر په خوشحالۍ سره محکمې ته روان وي، سرولۍ ته روان وي، امنیتي ارګانو ته هم روان وي او دا فکر کوي چې ماته جزا نه راکول کېږي. اما ډېر معصوم او ډېر مظلوم چې د یو بل په دسو په توتیو باندې نیول کېږي هغه په شپو شپو باندې هلته پراته وي، پوښتنه مونږ ورباندې کېږي. دې ته وایي چې موږ تاسو د بې عدالتۍ د هغه بې عدالتۍ چې د هغې څخه نن ورځ سبا ورځ په تاسو ګوري چې زموږ د عدلی او قضایي ارګانو ته به خلک مخ ګرځوي.
بل خوا د خوست اصطراف محکمې رئیس عبدالتواب وایي که چېرې دوی ته د فساد په اړه قرائن وړاندې شي نو دوی به یې مخنیوی وکړي. نوموړي د فساد په مخنیوي کې د یو شمېر نورو ادارو مرسته هم لازمي وښوده
چې فساد هم ولیده په محکمه کې ماتې ووایي لږ قرائن به ورسره وي. که ما د دې په مقابل کې تا ورور ته بیا قناعت در نه کتتل تا عادي ورور ته زه به بری بېمانه سړی یم. خو د ستان یې هم غواړم، امنیتي ملي نه هم غواړم، د قومندان نه هم غواړم، د عدلیې نه هم غواړم، د سرندوال نه هم غواړم، د املاکو نه هم غواړم.
د یادونی ورده په خوست محبس کې دا مهال 511 تنه زندانیان موجود دي چې له دې جملې څخه دوه کم 300 تنه بندیان د داخلي امنیت پر ضد جرایمو په تور په بند کې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې سره له دې چې له 2014 کال وروسته بهرني ځواکونه له افغانستانه وزي خو ولسمشر حامد کرزي پاکستان، امریکا او طالبان د سولې په اړه بیلابیل لیدلوري لري. دا راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې فرشتې جلال زید غوښ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نن خبرداري ورکړ چې د 2014 کال د انتخاباتو په وخت به په نامنو سیمو کې د رای صندوقونه نږدې. په دایکندي کې چارواکي وایي چې دغه ولایت په کجران ولسوالۍ کې له نن سهار د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. د جوچان امنیتي مسؤلین وایي د دې ولایت په خماب ولسوالۍ کې د یوې ښځې د وژلو په تور یو تن نیولی دی. په پېښور کې د پولیسو چارواکي وایي چې دوه تنو ځانوژونکو نن د خیبر پښتونخوا لپاره د دولت د سیاسي استازي په دفتر کې ځان والوزول. په پاکستان کې د شیعګانو ټولنې نن خبرداري ورکړ چې مرکزی حکومت په نورو 33 ساعتونو کې په کویټه کې د شنبې د ورځې د بمی حملې عاملینو نن سینو پراخې اعتراضي مظاهره به وکړي. دوی پریکړه وکړه چې د اعتراض په توګه به د شنبې د ورځې په دغه چاودنو کې د وژل شویو کسانو جسدونه خاورته نسپاري. په ارمنستان کې خلک نن د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته د ارمنستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پنځم دور دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا په مسکو کې د اردن له پادشاه ملک عبدالله سره ګوري او د نورو مسایلو ترڅنګ به د سوریې د وضعیت په اړه خبرې ورسره وکړي. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز له مخکنی خبرتیا پرته خپل هیواد ته ستون شو. د ایله تقریبا تیرو دوو میاشتو راهیسې په کیوبا کې د درملنې لپاره بستر و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې داسې ښکاري چې د تمې پر خلاف په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې یو ور بیا جدي شوې دي او پاملرنه ورته اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي ولسمشر حامد کرزی پاکستان، امریکا او طالبان د سولې په اړه بیلابیل لیدلوري لري. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور لنډیز اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د میاشتو ځنډ وروسته په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د جګړې موسم په پسرلي کې پیلېږي او له بلې خوا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات رانږدې کیږي او د امریکا ډېره توجه یې جلب کړې، د سولې لپاره هلې ځلې هم یو وار بیا تودې شوې. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د نړۍ د اتو هیوادونو ډیپلوماټانو او مشرانو یو منظم کمپاین پیل کړی څو طالبان او افغان حکومت د خبرو میز ته کښېني. ورسپانه وایي د دې هڅو په لړ کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په خپل استوګنځي کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د غونډې کوربه وو او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې بهیر چټک کړي. تر دې څو اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې استازي به یې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د یو هیئت سره وګوري. ورسپانه د چارواکو له خولې وایي چې تر اوسه پورې پر دې مسلې له سلا پرته چې د سیمې سوله د طالبانو سره په یو سیاسي جوړجاړي پورې تړلې بل کوم پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانانو او امریکایانو لخوا د قربانیو د ورکولو او د یو تریلیون ډالرو لګولو وروسته هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد وسلوال مخالفت له منځه نه دی تللی. ورسپانه د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د سلاکار رنګین دادفر سپنتال خولې وایي په افغانستان کې دننه او بهر له 2014 میلادي کال وروسته نیټې ته د یو جادویي نیټې په توګه کتل کیږي او سخته ده چې سړی پوه شي څه واقعیت لري او څه هم د خیالاتو برخه ده.
اجمل اند او د نیویارک ټایمز ورسپانې د تحلیل لنډیز. په پېښور کې نن د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ یا په سیمه کې د دولت د جګپوړي استازي پر دفتر برید وشو. امنیتی سرچینې وایي برید کوونکو انتحاري وسکټونه اغوستي وو او اصلي هدف یې د دې دفتر مشر وو. د وروستیو معلوماتو له مخې په برید کې د پولیټیکلي مرستیال ټپي شوی دی. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار راپور راکوي.
په پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ عالی رتبه دولتي استازي پر دفتر وسلوال برید د 1400 تنو په مرګ ژوبلې سره پای ته ورسید. پر دغه دفتر چې صدر بازار ته چیرمه په یو حساسه پوځي سیمه کې موقعیت لري نن دوشنبه غرمه مهال د 100 تنو وسلوالو لخوا چې ځانمرګي وسکټونه یغوستي و ناڅاپي حمله وشوه. د امنیتي مقاماتو د معلوماتو له مخې د حمله پر وخت د پولیټیکل د مرستيال په دفتر کې د خیبر ایجنسۍ د سیاسي مشرانو غونډه هم روانه و خو هغوی ته پکې هیڅ ډول زیان نه دی وخته. دو تنو عیني شاهدانو چې د حمله پر وخت په دغه ودانۍ کې موجود ول آزادۍ رادیو ته وویل
په ګیټ کې کوم کسان ولاړ نو هغه وشتل نو حمله کوونکي چې د نتلو کې کامیاب شو.
سندري بابا دولي نوم ده نو ما سره یو ځای ولګې دو په موقع باندې او هغه چې کوم اردو ولا کسان وایي وشتل نو د نه لاړل په بس منډه کې
عام خلک ډیر زیات په دې مېز کې هجه کم سرکاري خلک په دې باندې پیار کولاو کو.
د قبایلی سیمو لپاره د دولت د ځنګړي قانون لمخې د خیبر ایجنسۍ ټولې چارې په همدې دفتر پورې اړه لري چې مشري د پولیټیکل ایجنټ پر غاړه وي. د همدې قانون لمخې د خیبر ایجنسۍ اړوند ټول زندانیان هم په همدې ودانۍ کې ساتل کیږي. ناتایید شوي راپورونه وایي چې برید کوونکو ناڅرګند شمېر بندیان هم له ځانه سره بیولې دي خو دولتي مقاماتو لا په دې باب له څه ویلو ډډه کړې. بلخوا یو تنایني شاهد چې د بندیانو انتقال یې په خپله لیدلې ازادي راډیو ته وویل
دنه مکه چې موږ په ګیر باندې نه وتون نو په دې کې یو شازور غړی کې تکیدان راول نو په دې کې ته نو په دې چې موږ څنګه نه وتون نو دغه افغان چې دا فایرینګ شوري شو ما ولا یو ستره کې وشته او په فبراو کې یو ما هغه وری د پاتیز موږ په کمره کې خپل چې موږ څو نو موږ چې بار کوم لري په دې ډول لګیدل او تمون پته ونه کې دا په خاطر کو زرای دا
د پولیټیکل یو افسر چې نه غوښتل غږ حساب شي ازادي راډیو ته وویل چې له دوه تر دریو پورې ځانمرګي برید کوونکي چې د دولتي سرتیرو جامع پرتنوي د ودانۍ په مرکزي ور کې ولاړ سرتیری ووژل او ځانونه د مرستيال پولیټیکل ایجنټ تر دفتره چې د سیاسي نغونډه په کې روانه و ورسول. دا سرچینې د معلوماتو لمخې برید کوونکو تر لند مقاومت وروسته لزانه تړلی موادو ته چاودنه ورکړه خو په خبره سیاستوال او یا هم عالی رتبه دولتي مقاماتو ته پکې هیڅ ډول زیان وانه وخت. د پاکستان دولتي تلویزیون په دې حمله کې د 15 تنو د وژل کېدو او 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. بلخوا د پېښور د جرنیلی علي ډی ریډینګ روختون مسولین وایي چې د روختون ته د 15 تنو مړی او 8 تنو نور په ټپي حالت کې لیکدول شوې دي. په هغه اعلامیه کې چې د دې روغتون له مطبوعاتي دفتر خبره شوې راغلي چې وژل شوي څلوري دولتي سرتیری او یو عام وګړی دی. همداراز د ټپیانو په باب ویل کېږي چې څلوري سرتیری او درې نورې ولسی خلک دي. د پولیټیکل ایجنټ دفتر صدر بازار ته چیرمه په یو حساسه پوځي سیمه کې موقعیت لري چې ورتلونکي ټولې لارې د پولیسو او پوځي سرتیرو لخوا په کلکه څارل کېږي. تر اوسه لا چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی خو امنیتي سرچینې وایي ګمان کېږي چې سختدریزې وسلوالې ډلې به په کې لاس ولري. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قطر من اوریدون کو د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی ستاسو پام د لوبو له میدانه د اونیس پروگرام اوریدو تر راګرځوم چې ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي.
د لوبو له میدانه
آزادی رادیو پدې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ درنو مینوالو پوسنی پروګرام کې مو
عزیز الله فضلی مو د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د مرکزی زون د کرکټ مسول
او
زه میرویز زاده يم د کندوز دی بازانو د کرکټ ټیم پلیر یم
زموک درانه میلمانی دی چې له دوی سره به د کرکټ د لوبو په اړه ځانګړي خبرې ولرو خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اورو د افغانستان د اتصالات په چیلنج کپ سیالیو کې د بلخ او ننګرهار ټیمونو د ایلیټ کپ جام ته لار پیدا کړه د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو عامر فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دغه لوبي چې د شاوخوا شلو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي بلخ او ننګرهار ټیمونو په پرلپسې بریاو سره وکولای شول د ایلیټ کپ جام ته لار پیدا کړي د ویل چې د دې اونۍ په سر لوبو کې بغلان ټیم وکولای شول په شلو اورونو کې د نورستان لخوا د 1640 ورکل شوی ټارګټ مات کړي او لوبه وګټي د یک شنبه پروس هم د بغلان ټیم وکولای شول په بل لوبه کې د تخار ټیم ته د 19 اورونو په پایله کې د 1340 ټارګټ مات کړی پر سره د بغلان ټیم دوه پرلپسې لوبې د شنبه او یک شنبه پورې باندې ګټلې دي د ویل چې دغه لوبې د افغانستان د شلو ولایتونو ترمنځ پیل شوې چې هدف یې د افغانستان ایلیټ کپ جام ته د څو غوره ټیمونو ورتګ دی د افغانستان د هندبال فدراسیون چارواکي د جنو هندبال د یو ټیم له جوړولو خبره کوي د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا ټیم چې د هندبال څلور دیرش لوبغاړي پکې برخه لري په نګدي راتلونکو کې به د جنوبي اسیا د یو دور سیالیو لپاره چې په هند کې تر سره شي چمتووالی ونیسي دا ټیم د هندبال په کاتب ټیم انمول شوی ده په یو بل خبر کې به هم وایي چې د افغانستان د هندبال ملي لوبغاړي په بنکاک کې د جنوبي اسیا د روانو سیالیو لپاره خپل تمرینونه پیل کړي دي د افغانستان په ستاسو په دې سیالیو کې لس لوبغاړي برخه واخلي چې هدف یې د هندبال اسیایي لوبو ته ورتګ ده او د فیلا یا د پهلوانۍ د نړیوال فدراسیون رئیس له اولمپیکي لوبو څخه د دې رښتې په لری کېدو سره خپل دندې استعفا وکړه رافائل مارتینی تیچ د سویس اوسیدونکو د پهلوانۍ د نړیوال فدراسیون د اجرایوي کمیټې په جریان کې چې په تایلند کې وشوه خپل استعفا ورکړه حاجی صاحب او میرویس جان زازه ستړي مشه بخیر راغله حاجی صاحب لمړی پښتنه بل تاسو وکړو په کابل کندوز بازانو ټیم کې مو د ورستي وختونو کې خې بریاوې تر لاسه کړلې او ویل کېږي چې په ډیزرت پریمیر لیګ سیالیو کې مې چې په اماراتو کې وشوي د لمړی دور اتلولي خپل کړه دغه اتلولي لپاره مو څومره سیالي وکړلې په اماراتو کې
ها مننه زه هم په خپل ور باندې د ازادي رادیو رهبری آیات او د استاد ټول تخنیکي همکاران سره مننه کوم چې یو ځل بیا موږ ته وخت راکړی چې د کرکټ پر خبرونه ستاسو سره وغږیږو واکان چې کوم لوبډلې امارات اندغه ډی فیل سیالی تکلیلی و کابل کندوز بازان کرکټ ټیم نو موږ په دې کې یو شته دستاور درلودې د ټورنمنت نمړی سیالی چې د پاکستان تلها کرکټ کلب او د افغانستان چې د بازانو کرکټ ټیم کللی و نو د امارات په وخت په 9 بجې باندې هغه سیالی په شارجه کې پویلسول چون دا واده خرابتیا د وژنه هغه د ټورنمنت فرمټ چې دی هغه شلاوري زدي ټی 20 ټورنمنت دی نو هغه دوله سواره سه یو دغه سیالي په دوله سواره کې زمنګ چې کوم لوبډل کړلې او کابل کندوز بازان کرکټ ټیم د پاکستان یو ډیر تکړه ټیم راغلی او نو خوشبختانه چې موږ په هغه کې ډیر شو ټارګټ و دوی ته وټاکی چې 143 منډي وي په 143 منډي کې په دوله سواره کې کافي منډي دي دوی په اتیا منډي کې ټول وسوځول او هغه ټاکلې هدف ته ځان ونه رسو په دوه لوبه مو د هندستان ام سی سی کرکټ کلب سره چې هغه پرشل اوره وسول چې 142 هدف مونږ دوی ته وټاکی البته ول وغړم د لاس ور کړی په پرشل اوره کې نو دوی هم دومره دلچسپ لوبه وکړه ډیر افغانان هم راغلي نو واقعا چې زه د یو روزنګ په صفت یو سزم د تاثیر لاندې راغلم چې نږدې و چې لوبه دوی وګټي تقریبا 15 منډې کړې وې د دوی شپږ لوبغاړي سوځېدلې و او شپږ توپ نور هم پاته و خو بیا هم موږ خپل حکمت نه کار وخت واقعا چې کیپټن هم شو کیپټن سی وکړه لږه کم یې چې به ما ورسته و یا به په خپل وخت باندې عملي کړي باتین شاه عبدالرحیمزی و چراغ پغه و کې اور کې وکټه هم درلاسه کړ البته سکور هم ونسو د کندوز ولایت نه چې عبدالله په نام باندې و خو پاس بالر یو شال لونډرو یعنی په اخیر اور کې څلور منډې پاته وي او څلور بالا دوه بالا هم سیو هغه لوبغاړي هم وسوځل سو چې بل اخر دوی خپل ټاکلې هدف ته ځان ونه رسوي هغه لوب مونږو ګټل نو په سی ګروپ کې د کابل کندوز نه چې د افغانستان په نمایندګۍ کوم لوبډله کړې ده دوی کوارټر فائنل ته لار پیدا کړل.
میرویس ازازی اداره ته چې په دغه دوه درې لوبو کې چې په ډیزر پریمیر لیګ کې تاسو د افغانستان د کابل کندوز په استازیتوب وکړلې، په کومه لوبه کې ډېرې منډې وکړلې او څو چکې دی وهلې د کرکټ په اصطلاح کې درته وایي؟
کومه لوبه چې زمونږ پاکستان سره اول میچ و غږ
زمونږ
وروسته چې کله هغه شو قسمت زمونږ کار ونه کړو ډراس دوی وګټلو بیټي مونږ ته راکړلو په یو پیخ پیش کې چې کله مونږ دوو پلرانو وبتلو پیخ لون پیش کې چې مونږ کومه کوشش کول خپل کوشش موږ چې ان شاء الله مونږ ګیم کوو زنه مونږ نه پریږدو په یو لوبې کې بس خدای مهربان یو درې پنځوس منډې بیا مو وکړلې او ډېر سختې کې مو وکړلې دا
درې پنځوس منډې دې په څومره چکو څلوریزو سره پوره کړلې
او څلور چکې مې وویلې او څلور چارې او اتوش بالا مې وویلې
او ورپسې د هند ایم سی سی په وړاندې څومره لوبې وکړلې ځکه چې څومره منډې وکړې هلته یو سل دوه سل ویختار ګټ تاسو ورکړې کېدې چې تاسو هم پکې غټ لاس ولرې
مالو بابا زمونږ هندوستان سره پاره کې تقریبا دوه ویشت نمبر ما وکړلې او دوه چکې مې وایلې
دره ته چې په کومه لوبه کې مین اف د میچ وي او بل اخر څومره د خوشاله احساس در کو چې په هغه لوبه کې مین اف د میچ وي؟
زه اول د پاکستان خلاف چې مین اف د میچ لنم ما تخپل یو میډال غاړي ته راو جوړو ډیر خوشاله شوم چې سبق دینه زما کې وتانم ډیر خوشاله شوم وزم ډیر ته نه خوشاله په دې کې اولین چانس چې مونږ دوبه ته ما خپل چانس لري په ولې تی لوبه کې ډیر خلو بدلم
اجي سب درته وی چې د غراتن کې لوبه مو چې کوم کېږي په دقیق تاریخ کوم یو دی او لکه کوم ټیمونو سره به تاسو مخ شي
په لسم د مارچ به مرته په 15 د مارچ باندې به کوارټر فائنل شروع کیږي نو اوس به وګورو چې هغه ټورنمنت اوسم یې د مالری د ټورنمنت هغه نمرې ګروپ کې مونږ د دوی سره هم خواهش کړو چې مونږ په هغه نمرې ګروپ کې واچو ځکه چې کوم یو لته پاتې ګنو میاشت په اماراتو خرچه خو تاته معلومه ده چلته مصارف ډیر زیات دي و به ګورو چې کوم ټیمونه دا ټاپ غوره تو ټیمونه ته یا سوپر ایټ ته څوک راوځي نو هغه له دروسه پرې نه ده په ثبوت رسیدلې چې کوم لوبډلې راوځي خو تیر ورځ چې ما ویل دل یو لوبډله چې د اماراتو ابو خاطر کرکټ کلب وو واقعا چې ډیر ښه لوبه کړې په شله واره کې تقریبا یو سل دوه سل بیا دوه سو دوه سل ویش منډې جوړې کړې وي نو هغه لوبډلې هم د دې چانس ته چې دا غوره تو ټیمونه ته راوځي نو دا به ان شاء الله په اتم نه هم د مارچ باندې مونږ دا نو اسکیجول راځي چې موږ د کم ټیم سره مخامخ کیږو او کم ټاپ ټیمونه دي خو در اوسه په ټورنمنت کې ټاپ پوینټونه چې دی هغه د کابل کندوز بازانو چون د دواړي خپل سیالي وګټلې درې مسالې چې د کوټي واسر هغه د باران د وجو ونسول نو په هغه سره بیا زمونږ اوس 15 پوینټ دي په ټورنمنت کې او به ګورو چې دا نو ټیمونه سره د 22 ټیمونه سره چې زموږ په شمول اته ټیمونه براوزي مې به دا ټونه څلور راوزي څلور چې د سیمی فائنل باغه به شارجه پر نېشنل کرکټ سټډیم باندې کیږي دوه میچ ورځې دي دوه میچ د شپې دی نایټ میچونه دي اول ته د افغانستان ملي لوبډله هم ځي د سکاتلند یو سره میچونه دي نو دا یو ښه موقعه ده زموږ لپاره به هم مالته د نوي ځوانان به د ملي لوبډلې سره هم په اکیډمي کې پریکټیس هم کوي او خدای دې وکړي چې د فائنل کې خو هغه امتیاز کې ورته چې 5000 اماراتي درهم جایزه هم ده پکې او داغه در څنګه یو ډیر خولي ټرافیان جوړ کړی دي نو خدای دې وکړي موږ په دې کې فائنل پر ورسې یو خو بدوي چې موږ دغه نو ځوانانو واکان تل یو څه تجربه په دغه دوه درو سیالي سره ترلاسه کړلې بل بیا راتلونکو کال ته چې دغه ډی پی ایل پریمیر لیګ کیږي زموږ هغه غریب ځوانان د لپاره به د اقتصاد لپاره یو منبع جوړ شي چې دوی هلته کانټراکټ د کمپنیانو سره وکړي
په همدې هیله باندې چې تاسو دغه پلانونه او پروګرامونه له خیر سره بریالی شي او په دې هیله چې دویم دور ته تاسو له خیر سره بیا په بریالیتوب ورشي او بل اخره دغه تلولي افغانستان او کابل او کندوز ټیم ته راوړي تاسو خډیر مننه کوم چې صاحب او زازای صاحب چې زمونږ بلنه مو منله او د لوبلو میدان دغه اوسنۍ سپورتي پروګرام مو الله کوله او خسته خډیر مننه کوم تاسو
مننه زه هم په خپل ورته سره مننه کوم افغانستان د کرکټ بورډ په نمائندګۍ خصوصا د مرکزی ځن په نمائندګۍ تاسو مننه کوم
مننه کوم کورالان صاحب جن دیوس د لوبلو میدان سپورتي پروګرام قدر منو مینوالو دا زمونږ ځانګړی پروګرام تر بل یو پروګرام مو زه صفی الله ستنګ زای په پاکو بخون کې خدای سپارم شي شي دی
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته خراغلاست ولی یو یو شمیر کورنۍ خپل خويندې لوړې منع کوي چې د خپل خوخه په څنګه کې لوړې زده کړې وکړي او یوازې معلمي دوی ته غوړه غني. د خبرونې لومړی ریپورت په همدې اړه دی. خځې په لږ زحمت ځانته کار او عاید ترلاسه کولای شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې په همدې اړه خبرې کوو. دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. له آزادۍ رادیو سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو، کله چې یو ځوان له د ښوونځي په دوره کې وي نو خپله وړتیا او شوق ورته معلومیږي چې غواړي په راتلونکي کې په کومه تحصیلي څانګه کې لوړې زده کړې وکړي او څه ترې جوړ شي. خو په افغانستان کې لکه څنګه چې ګڼو نجونو ته د تعلیم او د ژوند د شریک د انتخاب حق نه ورکول کیږي، دغسې یو شمیر کورنۍ خپلو خویندلونو ته د دوی د تحصیلي څانګې د انتخاب حق نه ورکوي او دوی مجبوروي چې یوازې هغو پوهنځیو ته لاړې شي چې ښوونکي ترې جوړیږي. د کابل د سید جمال الدین د ښوونکو د روزنې د دارالمعلمین محصله صدف له داسې نجونو څخه ده. د صدف ارمان و چې ژورنالیزم پوهنځی به وایي، خو کورنۍ یې نه ده پریښې چې دغه ارمان یې پوره شي.
علاقه شخصی میخواستم رو ژورنالیست بخوانم. بسیار علاقه مندم بودم از دورانی که در مکتب بودم.
ما خودتل ژورنالیزم ولولم. له هغه وخته چې په خوانځی کې وم ډیره می علاقه و ورسره. کله چې فارغ شوم که زه هم د کانکور لپاره می تیاری نیولې و، خو پلار می ویل چې بل څه ما وای دارالمعلمین وای. و می لیدل چې زما خوښه نه منل کیږي، نو د پلار په غوښتنه لاړم سید جمال الدین دارالمعلمین ته. هلته هم ډیری څانګې دي. ما ویل زه د انګلیسي څانګه به ووایم، په درد لګیږي، یو ښه ځای به کار پیدا کړم. خو بیا می هم پلار وویل نه، انګلیسي څنګه ما غوره کوه، ته نجلۍ نن دلته سبا په بل کورې، بیا به دې کار ته نه پرېږدي. ورونو مې هم وویل چې پرته له معلمۍ دې بل کار ته نه پرېږدو. نو د پلار په خوښه مې د ساینس څنګه غوره کړه، اوس پکې لګیا یم. په زړه مې نه ده، خو پلار و مور ورونه مې غواړي، نو مجبوره یم وایم.
میخوایم مادرم میخوای پدرم میخوای میخوانو مجبور.
که یو نجلۍ سره له دې چې وړتیا لري مجبوره کړی شي چې په هغه څانګه کې زده کړې وکړي چې شوق نه ورسره لري، نو دا به کامیابه وي. د کابل اوسیدونکي هوره سپېڅلې چې له ادبیاتو سره یې شوق دی او غواړي په راتلونکي کې په رسنیو کې کار وکړي، خو کورنۍ غواړي چې طب انتخاب کړي، وایي هغه پرمختګ چې یو ځوان یې د خپلې خوښې په څانګه کې کولی شي هېڅکله یې په هغې څانګه کې نشي کولی چې په زړه یې نه وي.
دما لاقل ادبیات سره ده، زه غواړم چې ادبیات لمګه د فامیل له خونه ما ته وایځنه ته وای د اټمن ته بولولې. خو مګر کوم علاقه زله ادبیات سره لرم، کوم پرمختګ زپ ادبیات کولای سم، زنه سم کولای سره مثلا طب برخې کوم یا د ساينس برخې کوم. کورس په زور قبل اول کیږي هیڅ کله پرمختګ نه کیږي، هغه کورس په خپل علاقه باندې کیږي. دما په نظر ډیر پرمختګ وکړس.
ګرنی افغانی کورنۍ په دفترونو کې د خزو کار کول نه خوښوي، نو ځکه خپلې لونې او خویندې دې ته مجبوروي چې داسې څنګه غوره کړي چې ښوونکي شي او بیا د نجونو په یو ښوونځي کې معلمه شي. له بلې خوا کورنۍ وایي چې معلمي نیمه ورځ ده، نو دوی کولی شي چې د کور کارونو ته هم ورسیږي. د کابل اوسیدونکي نگینه امینی هم چې خپلې خوښې ته نه ده پریښودل شوې وایي ټولنې لکه هسې چې ښځینه ښوونکې ته اړتیا لري، ښځینه قاضي، ډاکټرې، نرسې، پولیسې، خبریالې او په داسې نورو برخو کې ښځینه کادرونو ته هم اړتیا لري. نو که کورنۍ موږ پرې نږدي چې دغو برخو کې زده کړې وکړو، د ټولنې دا ضرورتونه به یې څوک پوره کوي؟ نگینه وړاندې وایي
و ما که یک دختر هستیم، حق ازیر نداریم که رشته تحصیلی که بدل ما هست او را انتخاب کنیم.
ما چنجونی و او ده حق نلرو چه خپل تحصیلی سنگ پخپل خواه غوره کرو. ده جوند شریک ده انتخاب اولو حق نلرو، نشو که ولی پخپل زر جوند بکرو. نو بیا مو گولی جوند که و جوند خوی عوازی ده نده چی و خروز خو او گرزو دیر نور مسائل هم پا جوند پوری مربوطی گی. زما په نظر رسنۍ باید د خلکو ذهنونه روښانه کړي او وی پوهوي چې د خپل اولادونو په دغو حقونو د دوی په غوښتنو سترګې پټې نه کړي. زه چې اوس رسنۍ ګورم یوازې د تاوتریخوالي موضوعات را اخلي. ښه خبره دا ده چې د هغو ښځو په ژوند هم ریپورټونه جوړ شي او خلکو ته ور وپېژندل شي چې په مختلفو برخو کې ډېرې تکړه دي. دغه ډول ریپورټونه هم ښځې او نجونې هڅوي او هم کورنۍ په تېره نارینه تشویقوي چې خپلې خویندې لونې پرېږدي چې په خپل زړه زده کړې وکړي، استعداد یې وغوړېږي او تکړه شي.
دخترای خدا اجازه میتن که تحصیل کنن.
هغه کورنۍ چې خپل خويند لونی نه پریږدي چې د خپل خوخي په څنګه کې زده کړی وکړي لروونی په لوه هم دوی ځپی او خې د عمر تر پای د نه هلی پزړه کې پاتې وي. لبل خو هغه انجلۍ چې د مجبوریت لمخې په یو څنګه کې زده کړی کوي خې ورټیاي هڅه چې خې ونه غړیږي او روسته ل فراغت په هغې څنګه کې اغیزمن کارونه شي کولای او یا هیڅ کار ونه کړي. د کابل په هانتون استاد اجمل خکلای وایي کورنۍ باید په خپل اولادونو کې هغه جنوي وکه کان تحصیلی څنګه په زور ونه منی او دوی خپل خوخی ته پریږدي.
د فروید یو مشهور ارواپو دی د اروپا، هغه په دې باره کې وایي چې انسان چې دی عموما هر څه شي کې په خوند پسې ګرځي او د درد نه ځان بچ کول غواړي. کنه نو مثلا یو متعلم دی دولسم نه فارغ شو، هغه له یو شبه خوند ورکوي په هغه کې په خپل ذوق په خپل مینه باندې لګي او تور ته وایي چې نه دا پنځه مو وایي هغه دی وواژه، نو هغه به څنګه زده کړه کوي؟ کنه عموما ذهني تمایل نه لري لاغه مسلک سره، هغه به زده کوي څنګه په هغه کې به کار څنګه کوي په هغه کې به نوم څنګه پیدا کوي. په شومان چې رالویږي دغه مسلکونه دي، دا علوم دي بیلابیل او دغه هنرونه دي بیلابیل، د یو نه یو سره خامخا ذوقي تړاو یو نه یو سره لري. کار چې موږ خپل ماشومان خپل خوخې ته پرېږدو د هغې په ذوق باندې پوه شو، نو که هغه په خپل شوق په خپل ذوق باندې کوم پونځي ته لاړه نو بیا د ده د پرمختګ مخه هیڅوک نشي نیولی، بیا دا پرمختګ کولی شي، بیا نوم ګټلی شي، بیا ټولنې ته خدمت هم کولی شي. ټولنه ته دا په کار دي چې د ذوق وروزي، د ذوق د هغوی د ذوق باندې د خپې نه دي دښمني دي ورسره نه کوي.
د خځو لپاره ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ له آزادۍ رادیو څخه اوري. ترنو اوریدونکو، خای ډیر کسان په تیر خځې په مولیدلې وی چې لدی سر تک وی چې داسې کاروبار نه لري چې یو څه پیسې ترې وګټي او خپل ژوند پرې وچلوي. داسې ادارې هم کمې دي چې د کار نوي همیشنۍ او اسانه رودي پیدا کړي تر څو خلک پکې کار وکړي او خپل ژوند پرې روان کړي. جمیله داسې میرمن ده چې یو نوی کار یې تجربه کړی او له دې لرې حلال روزی ګټي. جمیله د کابل په دشت برچی کې اوسي، میړه یې په کراچۍ ترکاري خرڅوي. جمیله د میړه د ترکاري یوه برخه په کور کې پاکوي، مینځي او په یو ځل مصرف لوښو کې په منظم ډول دوه رومي، لږ نوش پیاز، ګشنیز، نعنا او ځینې نورې ترکاري ځای په ځایوي، په پلاستیک یې پوښي، یعنې په اصطلاح پک کوي او خرڅلاو ته یې وړاندې کوي. دا د خپل کار په اړه وایي.
دا اونجا یک پروژه بود، مامان داشتی برچی
یو پروژه و داشتی برچی درغلل. زخ پلا هم ده داشتی برچیم. مونگ ده استاد ونی ولا چو عرفی وی خوما پکی ده ترکاری دی برابر ولو کار خوره کر. استادی مونگ ده دار از دکل چی ترکاری چنگ پاک کرو با چه طریقه پریمینزو. مثلا مونگ ده رو خودل چی ترکاری پا کلورینو پریمینزو چی لمکرو با پاکشی روست او با ونی نوو او په یو ځل مصرف لوخه کې کېږدو او داسې پلاستیک پرې وغوړوو چې ګرد او خاورې ورنشي او مړاوې هم نشي. ما په لنډ وخت کې دا کار زده کړ. اوس مې چې میړه خپلې کراچۍ ته ترکاري اخلي ما ته یې هم راوړي. زه یې کنګل لرې کوم، مینځم او برابروم یې. له کوره یې هم ځینې کسان رانه اخلي او یو دوکان سره هم قرارداد لرم ورلېږم یې. له خپل کار نه خوشحاله یم. یو کال راهیسې همدا کار کوم.
یک سال شوه چې کار کوم.
جمیله د ترکاری د پاکولو او پک کولو ترڅنګ هغه نانا چې میړه ته نه خرڅیږي او د خرابې دووی ریوي پاک مینځي، وچوي، په بوتلو کې اچوي او خرڅوي. جمیله له دې کاره ښایسته ګټه کوي او د خپل کور او ماشومانو لګښتونه پوره کوي او له بلې خوا یې هغو ښځو ته چې غواړي په دسترخوان یې ترکاري وي خو د مصروفیت له امله نشي تیارولی کار اسانه کړی. حمیده چې په یوه خصوصي ښوونځي کې ښوونکې ده او له پاکې کړې ترکاري چې جمیله یې برابروي اخلي په دې اړه وایي.
ملک ما غوندې ښځې ته چې زه مصروفیت لرم استاد یمه کولی نشم مثلا چې ترکاري واخلم او شپې ته زر منظمه جوړه کړم خپل کورنۍ ته. دا چې اخلم فقط کور کې بیاورو مینځم او دا ډېر وخت هم په کار نه لري. پاک دي، منظم دي او غیر دغې نه تصوینی چې وچ نانا هم دلته شته دي. او دا چې مثلا په دې وخت کې په دې فصل کې خو وچ نانا مثلا ډېر مشکل دي چې سره ځانته جوړ کړي. تر هغې نه مثلا دا دي منظم په یو هغه کې پلاستیکي بوتل کې مثلا دم پک شوي دي او دا قیمت هم ډیر کم دی. دا ټول واقعیتی چې ډیر پر سلیقه باندې جوړ شوی دی او کدا نورم د خزی رښتو کې خپل جامې ته په خدمت وکي او نور خپل فامیل هم پورته کړي دمزه کې نه مثلا پورته.
خی تاسو پوښتئ چې د جمیلې څنګه پام شو چې دغه کار پیل کړي؟ دا وایي د خزو د استعمال خو د دوی په سیمه کې د غنو حرفو د زده کړې کورسونه پیل شول. خو دې ځکه د ترکاری د پک کولو کار پکې غوړه کړ چې میړه د ترکاری کار کوي او دا کولای شي د هغه په مرسته یې په اسانه ترلاسه او خرڅ کړي. د خځو د اجتماعي و کارکونکو فیروزه مرخیل وای چې دوی لومړی اړې خځې سروې کوي، څو میاشتې سواد ورزده کوي او بیا د دوی له خوښې سره ځینې حرفې ورزده کوي، او که دوی غواړي د کار د روانولو لپاره یو څه پیسې هم د پور په ډول ورکوي.
منګه وکړای سوس یو مېرمنه ته مثلا ورزده خواوند په کراچۍ باندې ترکاری خرڅې خځې ورته سره رقم کور کې ورسره سهم ونیسي، یعنی د یو صمیمیت کونه نه ده. سې یو مېرمن باید د خپل میړه سره هوګه پوګه کار وکړي. ضرور دا نه د کور نه بیرون وځي، یعنی کور کې کولای شي د خپل میړه سره هوګه پوګه کار وکړي او کولای شي نه اقتصاد خپل ځوان تراولي د اولادو سالمه تربیه ورسره وکړي. هغه کسان چې په سرکو کې په مردارو وبو باندې هر ترکاری مینځي بیا په کراچۍ ډېر په نصافت نه مراتي خرڅې، یعنی دا یو طریقه ده. سې یو مېرمن باید سره رقم پور وځل سي او سره رقم دغه ترکاری سې بیرون باسي خرڅوي خواوندي سره رقم ته یو نظافت سره مراد کی سره رقم آماده کی لکه تاسو پلاستیکو کې تو کړی دی او جدا یو سبد پوري کی یو پسار باندې پلاستیک نیولای دا، یعنی هم له نگاه د نظافت نه ډیر دا ساتل کیږي او هم زر خرابي کنه او په دې رقم سره یو څوک سه حق لري خوشاله کیږي او زکه هر مسلمان غواړي پاک شي واخلي کنه نو دا تر پاک او تر ډیر خوشاله سره یې اخلي.
فیروزه مرخیل وړاندې وای چې دوی غواړي ښځو ته داسې کاري زمینې برابرې کړي چې دوی یې په اسانه مواد ترلاسه کولی شي، برابرولی شي او د خلکو ضرورت هم ورته ډیر وي. دا وایي چې په ټوله نړۍ کې ترکاري، میوې او داسې نور شیان په پک شوي ډول خرڅېږي، نو دوی غواړي چې دغه څه افغان ښځې هم زده کړي او د ګټې یوه لاره ورته پیدا کړي.
زیاتره مملکتو کې همدغه شکل باندې تیار پاک خرڅېږي، ځکه چې یو کس ده مثلا بیرون کار کوي، وخت چې هغه سره سومانه راځي ځان سره غواړي د خپل خوراک لپاره یو شی واخلي، نو زیاتره کوشش کوي چې داسې شی واخلي چې هم سهولت ولري، هم پاک وي، هم زر استفاده ترې وسي. دغه په خاطر هم غواړي سدا خپل جامعه کې دا یو انانات سی او رسم رواج سی او ټول زده کې په همدغه رقم سره انسان مخکیس او زیاتره یو پیغام د مېرمنو ته ځي، نه کولای شي په خپل کورو کې هم له دې سه منظم او نانا له هر مسالې نه استفاده کوي، په خپل کورو کې جوړی کی او په څنګه دي کې دا خار بازار ته هم هر ځسی او غوی توجه کی ول دې له خریداري او کی هم دوی ته کار کیږي او مېرمنه سه کور کې پخلای کوي او غوته سهولت.
درنو اوریدونکو، که خبرونه تلیکونه راست وی نوز موږ د پوسټ باکس میری دادی په کابل کې څوار لستیا و بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې څلور. نور نو تر بل خبرونه اجازه خوړم. خاط او آباد دی وی.